په هر کال موږ څلور پنځه صنف درلوده حتی اووه صنف هم درلوده. بیا دا یې بیخي لاخه خبره ده، خو کشکې چې دا د اول سمستر نه شروع کېدی چې نور سمسترونه څنګه چې دلته ښوونکي فارغ ورکوي نو نور سمسترونه هم نور هغې څانګې هم پښتو وایي. دا زما په نظر د دې لپاره د ځوانانو دپاره یوه ښه زمینه ده، د مینهوالو لپاره د پښتو د زده کړې لپاره فقط دغه موسسه ډېر هغه لري.
په بلخ ولایت کې ښځو ته د سیاسي چارو په برخه کې او یا هم په ټولنیزو برخه کې د فعالیت څومره زمینه تر سترګو کېږي او څومره خوشبینه یې ورته؟
نسبي زمینه ورته برابره ده، خو دومره علاقه د ښځو لخوا کمه ده ځکه چې فامیل نه پرېږدي، دومره کورنۍ نه پرېږدي.
په همدغه برخه کې د مبارزې په خاطر ښځو تر دمه څنګه عکس العمل نه دی ښودلی، ولې کمونه نه دي اوچت کړي؟
و امنیتی مسئله ستونزه ده، هماغه مشکل ده چې ښځې یعنی دومره زړه نشي کولی، خلاصه زړه نشي کولی چې په دغو برخو کې هغه وکړي.
حکومت باید په کومو برخو کې ښځو ته زمینه مساعده کړي؟ مثلا چې تاسو ډېر محسوسوي چې ښځو ته په هغو برخو کې فعالیت ډېر کم
تر سره شوه؟ مثلا د محو د خشونت یا د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره مثلا عملی ګامونه پورته شي. عملی هغه واضح یو مراجع دي چې ښځې هغه وکړي، ورته مخه وکړي، بیا د دوی په برخه کې داسې عادلانه فیصله وشي، د دوی د غوښتنې لپاره عادلانه فیصله وشي. شمېره د تلیفوني نور داسې عملی ګامونه باید پورته شي چې ښځې امید وکړي
دغه ګامونو ته باید تر څو ښځه قدم پورته نه کړي، خو دولت په یوازیتوب نه شي کولی. له دې سره چې دا موږ سرنوالي لرو، محکمه لرو، د بشر حقونو کمیسیون دی او د ښځو له حقونو څخه د دفاع لسکونه بنسټونه موجود دي، خو بیا هم ښځې ولې غلې پاتې دي؟ نو ښځې ولې خپله د خپل حق غوښتنه نه کوي؟
زیاتره ناامید دي ځکه چې اکثرا دا پېښې چې کېږي فرزندوی مراجعه کوي مسؤولو کسانو ته یا مسؤولو مقاماتو ته، د دوی نه سمه دفاع نه کېږي فرزند.
په ټولنه کې د ښځو رهبري څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په تر څه حده دوی توانېږي چې یو ښه رهبر واوسي؟ د دوی د فعالیت سطحه، د رهبرۍ سطحه څومره د قناعت وړ ده تاسو ته؟
دا زه نه وایم، دا خپله نارینه قضاوت کړي. چېرته چې ښځه رهبره ده، چېرته چې ښځه مخکښه ده، هلته بیا نظم ده، هلته بیا اداري کارونه یا اداري هغه ښه هغه لري. نو د دې له خاطره زه په دې یقین یم چې د ښځو رهبري یا د ښځو مخکښتوب دا یوه ښه نتیجه لري، ځکه چې هر سړی د وجدان غږ اوري، د وجدان د غږ ته تاثیر لاندې ښځې بیا زیاتره غواړي چې ملامت یې ونه اوسي، په اصطلاح رنګ یې بد نه شي. د دې له خاطره زیاتره
دوی یا ښوونکي دي یا هم په معارف چوکاټ کې کار کوي. ډېر لږ ملي دي چې په عدلي او قضایي او قانون کې همداسې په نورو سیاسي ډګرونو کې دوی فعال واوسي. ولې ښوونې ته ډېره توجه لري؟ د ښوونې په برخه کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي حضور یې ډېر دی.
څنګه چې مور د انسان اولنۍ ښوونکي ده، نو په همدغه اساس هغه هر چیرې دا ځان مسؤول ګڼي چې ښوونکي اوسي، او د دې له خاطره په همدغه برخه کې دوی زیاتر فعالیتونه ترسره کړي. د ادبیاتو هغه دي لیوالي دي، علاقمندي دي فرزند په دې برخه کې هغه وکړي، خو بیا هم دوی ته دغه اداري کارونه خپله د دوی رسمي دندې لږ ذره د دوی مخه نیسي، منتها دوی لږ تر لږه په دې باندې فکر وکړي، په دې باندې دوی متوجه ته متوجه اوسي چې خدای پاک دومره حق او حقوق ښځو ته ورکړي چې جنت له هغه بار مبارته هم سره د دوی د پښو لاندې مقرر کړی. نو دغه مسایلو ته د پام ونیسي، زیاتره د کورني ستونزې او عرف عادات دي پسې د نه ګرځي. د اسلام د حقانیت او حقیقت د تر سوني لاندې باید خپل کارونه خپلې دندې پر مخ بوسي.
بیا هم وروستۍ وینا ښځو ته څه ده په ټولنه کې؟
خو زه ته بیا هم همدا زما نظر دی چې باید هغه څه چې خدای پاک فرمایلی، هغه څه چې احکام دی اسلام دی، هغه دې په نظر کې ونیسي او ځان په هغه کې وګوري چې حقیقت د ښځو په هغه کې څه دي. او دا بې ځایه خبرې چې دا ځینې کسان کوي، دا ځینې بې معلومات خلک چې کوي او ډېر نومونه هغه باندې کدي، دا خبرو ته دې پام ونه کړي.
مننه استاده ده چې د ازادۍ راډیو د مخکښو ښځو خبرونې ته زموږ سره خبرو ته حاضر شوئ. تر بیا مو په لوی څښتن سپارم.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتمې ماده په اړه خبرې کوو. سمور سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مسؤل رحیم الله رامی میلم دی. رامی صاحب، د اساسي قانون په شپږ څلوېښتمه ماده کې څه ویل سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتمه ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس چې دا د دولت دنده ده په دې مورد باندې صراحت لري، او په دې مورد وایي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات تاسیس د دولت دنده ده. د افغانستان ادب کولای شي چې د دولت په اجازه د عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد د زده کړې مؤسسات په تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالی تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات و عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي.
رامی صاحب، په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید وایم چې دغه توپیرونه موږ کولای شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري، او خاصا په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته، په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري. ولی د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه، ولی د کیفیت له لحاظه نو بیا ډیرې زیاتې ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولی په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالی تعلیماتو لپاره لرم چې او هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالی تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماستری او لغې نه علاوه سره لدې چې په کېدی سي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماستری تر دورې پورې، ولی د دکتورا پی ایچ ډی تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده. او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی چې هلته د عالی تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډی تر دورې پورې نه وي مسایده. ولی متاسفانه دلته په افغانستان کې موږ داسې یو ستونزې سره تر اوسه پورې لا لاسو ګرېوای.
ډېره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو مؤسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای، ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یو ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا موږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص و افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو ته لاره پیدا کولی شي. هلته پرمختګ هم د دوی د خپل شخصی مصارف پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده، او له بلې خوانه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوانه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزور وي او مالي توانمندي ونه لري نشي کولای دی ته لاره پیدا کړي، او صدا هم خپله په خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په لابسای وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
په فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
رامی صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي موسسه ایجاد کړي په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالی تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر پر وړاندې ځینې معیارونه الته موجود دي. د بیلګې په توګه مونږ کولای شو وایو چې یو څوک چې غواړي د عالی تحصیلاتو مایو مؤسسه رامنځته کړي، دوی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د دې صلاحیت ولري چې په د عالی تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معین پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولای شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامی صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسه ترمنځ د دې اړیکې او همکارۍ څه ډول ارزوي؟
تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلې دي. دا یو رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوانه سکل چې کوم د کانکور ازموینه ترسره سوه د دې از موینه په پایله کې یو نوې شی چې ما ولیده غداو چې دلته درې نو ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې په لمسلینو چې کوم رشتہ یا کوم مسلک ور کړیو هغه ته کامیاب شوی. دومه کټګوریا غ کسانو چې دوی ته ویل سی او چې تاسو به د خصوصي عالی تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د مسلینو چې کوم تر لاسه کړي وي یعنی معیار پورا کړیو دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول څه یو تعداد نور چې په اصطلاح ناکامې غنی او کبي نتیجه په داس شکل باندې سره تنظیم شوی. نو کله چې دولت غواړي د عالی تحصیلاتو د وزارت له طریقه پلا یو تعداد محصلین د عالی تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسسات ته معرفي کی، نو دلته طبیعي خبره ده چې یو رابطه رامنځته کیږي او هغه دا د کیدی شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري او لبل خوانه هغه محصلین چې یو پروسې د امتحان سپرې کړي ده تیر کړي ده هغه هم تر سره شوی ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالی تحصیلاتو د وزارت لخوانه خصوصي تعلیمات او مؤسسات ور پیژندل کیږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپل ذات کې د روابط دي د دې مؤسسات ترمنځ ایجاد شوی.
رامي سي محترم ستاسو لراتګ او معلوماتو شریکول څخه ډیره مننه.
هله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو پر پاک علام سپارم.
Salam.